د ژوند رنگونه.
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن د کبانو پروسلو خبرې کو. په ورستیو کلونو کې د افغانستان په بیلا بیلو ولایتونو کې د کبانو د روزنې ګڼ شمیر فارمونه جوړ شوي او لکبلې د کب د غوښې تولید د پام وړ زیات شوی دی. د نفوس زیاتېدو ته په پام د خوراکي موادو د تولید زیاتېدو ته اړتیا ډېره شوې او نور په هغو کبانو گزاره نه کیږي چې په طبیعي ډول په ډنډونو او سیندونو کې موندل کیږي. د کب د غوښې په اړه ویل کیږي چې د نورو څارویو تر غوښو ګټوره ده، نو که هر څومره تولید زیات شي له یوې خوا به خلکو ته ګټور خواړه په اسانه په لاس ورسي او له بلې خوا به د خوراکي موادو د کموالي ستونزه څه ناڅه حل شوي وي. افغانان لا هم د کبانو د روزنې په برخه کې ډېره تجربه نه لري، لا هم دا صنعت په افغانستان کې په ابتدایي پړاو کې دی او له بلې خوا پر لپسې وچکالیو ډېر فارم لرونکي له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. تېره اونۍ مو له کندهار راپور درلود چې په دغه ولایت کې د وچکالۍ له کبله سلګونه فارمونه بند شوي دي. درې کاله پخوا په کندهار کې 1214 فارمونه وو چې د کال 6800 تنه د کب غوښه تولیدوله، خو اوس یوازې 125 فارمونه پاتې دي. د کندهار ترڅنګ په هلمند، ننګرهار، کندوز او ګڼو نور ولایتونو کې هم د کبانو فارمونه جوړ شوې دي. په دې خبرونه کې به په دې خبرې وکړو چې څنګه دا ډول فارمونه لا زیاتېدای شي، آیا هر څوک د کبانو فارم جوړولی شي، د کب د فارم د جوړولو لپاره څه ته اړتیا ده، هغوی چې د وچکالۍ له کبله د خپلو فارمونو د بندولو له خطر سره مخامخ دي، خپلو فارمونو ته د دوام ورکولو لپاره باید څه وکړي. د کبانو پر خوراکي موادو بازار او نورو اړوندو مسئلو هم له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. مخکمه وویل چې په افغانستان کې خصوصا په کندهار کې په ورستۍ کلونو کې د کبانو فارمونه ډیر جوړ شوي ول، خو د وچکالۍ له کبله له بده مرغه اکثره فارمونه وچ شوي دي، اوبه وچ شوي دي، نو دا فارمونه هم له منځه تللي دي. په دې اړه له کندهار یو راپور لرو، دا راپور به سره واورو تر هغو پورې به زموږ درانه میلمانه له سټوډیو سره وصل شوي وي.
د کندهار شهر وسیدونکو عبدالمتین د خپل دوه ملګرو سره یو ځای د جمی په دې سړه ورځ د شهر په لویدیس کې د باغ پل سیمه ته د ماهیانو خړولو ته راغلی. دی وایي د جمی په موسم کې د خپل ملګرو سره یو ځای په اونۍ کې یو ځل حتمان ماهیان خوري.
عموما چې داسې هوا یخې یا داسې باراني موسم وي، نو په دې ورځو کې موږ عموما داسې میله ځای ته راځو، خصوصا بیا د مایانو خوراکو دپاره. عموما داس په د ژمي په موسم کې د مایانو کاروبار هم زیات وي او د دې د استعمال هم زیاتېږي، ځکه چون مایان یو ګرم خوراک دی، نو په دوبي کې خوند نه کوي، په ژمي کې ډېر ښه خوند کوي. بیا چې داسې باراني موسم بیخي ډېر ښه خوند کوي.
په کندهار کې د هوا د سړېدو سره سم د ماهیانو کاروبار وده کوي او د ماهیانو د غوښو تقاضا زیاتیږي. د عبدالولی په نوم د کبانو یو پلورونکی وایي په ژمي کې زیات شمیر مشتریان لري او هر ورځ تر 150 کیلو ماهیان خرڅوي، خو د جمعې په ورځ بیا دغه شمیر دوه چنده وي. د ده په خبره سږ کال په کندهار کې د فارمونو د کمښت له امله اړ دی چې بهرني ماهیان هم وپلوري.
دروبایي یا د جمعې په ورځ باندې موږ پروشات ډېر شي، تقریبا 250 در 300 کیلو پورې د جمعې په ورځ باندې موږ پروشات لرو. په دې ورځ کې یو نیم سل یو سلشل داسې پروشات لرو. خلک یې ډېر خوشي او خلک ډېر راضي د مایانو خوراک ته چې مایانو خوري. خپل مایان دي، موږ خپل فارمونه دي، خپل روزو. متاسفانه چې دا نه بسیږي، موږ وزر کولای شي چې یعنی وزر مو کې کله کله چې کم شي د همسایه منکوسه لکه پاکستان داسې ځایو څخه هم راغواړو.
په کندهار کې د ماهیانو د فارمونو د ټولنې مسول محمد ابراهیم وایي د تیرو درو کلونو د پرله پسې وچکالۍ له امله د کبانو زیات شمیر فارمونه له منځه تللي، چې له کبله یې اوس مهال د کندهار اړتیا نه سي پوره کولای. د ده په خبره د ماهیانو د نسلونو د ډیرښ لپاره باید اوبه مهار سي، بندونه او چکډمونه جوړ سي.
کله چې په کندهار کې ماهیان مروج شوه، موږ دغه تخم راوړي د پاکستان څخه، خلک مور سره آګاه کړل، خلک مو د جې سره بلد کړل چې دا هم داسې یو صنعت دی، داسې یو پرمختګ دی د وطن لپاره. تقریبا تر درو سو پورې ورسېدل، خو بیرته په دوه کلو کې تر درو کلو پورې بیرته د سکوت سره مخ سوله. فارمونه تر 200 پورې راښته سول، خو د تیرو دوه کلو څخه دغه وچکالی چې دوام پیدا کوي، 125 فارمونه اوس وجود لري. پاتې دي په هغو کې شاید نیمایي سکوت یې اوس.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال په دغه ولایت کې 125 د ماهیانو فارمونه شته چې هر ورځ 2000 کیلوګرامه غوښه تولیدوي او د دغه ولایت اړتیا نه سپره کولای. دا په داسې حال کې د چې درې کال وړاندې په دغه ولایت کې د ماهیانو د فارمونو شمیر 1144 ته رسیدلی وو چې د کال به 6800 ټنه غوښه تولیدول.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس 21.25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د کبانو په روزنی خبرې کوو. په افغانستان کې د کبانو د روزنې ګنشمیر فارمونه په وروستیو کلونو کې جوړ شوي دي، خو په ځینو ساحو کې د وچکالۍ له کبله ځینې فارمونه بند شوي دي. میلمنو ته ورځو. ښاغلی محمد الله شپونکی په کندوز کې کبانو فارم لري، خو مخکې تر دې به ورشو انجینیر عطاولاته. انجینیر عطاولا هم په کندوز کې د عموده کبروزنی اتحادیه رئیس دی. انجینیر صاحب عطاولا، که تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ چې په کندوز کې د کبانو د فارمونو وضعیت څنګه دی، څومره فارمونه هلته فعال دي؟
ټول اوریدونکو ته خدای ټول نمسته، سلامونه وړاندې کوم. او زمنګ فارمونه خو تقریبا 300 خوښه پوری دی، نو اوس په دې دوه کال درې کال کې تقریبا زمنګ 100 خوښه فارمونه غیر فعال شوی دی، نو تقریبا 200 وو پاتې، نو دا چې 200 فارمونه فعال فارمونه پاتې دي.
په خو څومره ول په خو زیات ول آیا کم شوی دی؟ مشن مخکې راپور درلو چې په کندهار کې
کم شوی دی، مخکې نه کم شوی دی، ځکه چې مخکې اقتصاد د خلکو یو څلګ ضعیف شوی دی، نو په دیو ځوانه د کم فارمداران زمونږ چې دی نشي کولای چې خپل میانو ته خوراک ورکی، نو هغه میان به یا سوی تغذی شي یا کمزوري شي، به نه غټیږي، به تاوان کوي. دا نو پر دې وجه باندې بعضی فارمونه چي نو دا پاتې شو، شاته پاتې شو.
صحیح، ډېر مننه. بیرته درګر زما ور به شو محمد الله شپونکی ته. محمد الله شپونکی صاحب، تاسو په خپل په کندوز کې د کبانو یا ماهیانو فارم لري؟
سلامونه اونۍ کې هلي.
سلام
د زیره دو ټولو او دې کوته تاسو ستړي مشي
مننه، سلامات اوسې. څنګه زما خبره مو اوریدله؟ مالتاس په خپل فارم لري؟
هو او مونږ په کندوز کې فارمونه لرو، انشاءالله په ایمان شت کې دی او چاره کې چې زه دوه فارمونه لرم چې اوس فعال دي.
څنګه ګټه شدا ورڅخه راضی است؟
متاسفانه چې د هیواد باندې دغه ته چې وګورو ګټي شي دي، خو دلته موږ هغه کوم خوراک یا کوم مواد چې موږ دلته کبانو ته ورکو، موږ خپل استاندارد نه لرو مواد، دا چې د بهر نه موږ ترازی دي قیمته تمامېږي. په همدې اساس موږ به مجبور کیږو چې دوی ته شنه خوراک ورکو، لکه بعضي کبان دي چې دوی ته باید فروټینی خوراک ورکړي شي، خو موږ دلته نه لرو. په همدې خاطر ټول شنه خوراک ورکو، هغه ډیر په بتی یا سیلو غټیږي، نو ډیر وخت نشي زمونږ ګرکیږي، نو دلته د کاریګرو بعض مصارف موږ باندې جګ زی د زمکو اجاره جګ زی پام دې اساس باندې بیا نه کوي چې دا خپل مصارف پوره کړي نو اوس یو څه تاوانونه سره مخ یو.
بل تاسو چې خوراکي مواد یې ګران دي کوم ډول خوراک ورکوي؟
اوس لپاره خو موږ دیتا لکه شفتله رشقه شنه جواري دغه ورکو هغه کوم ستاندرد خوراکونه چې دي چې جوړیږي دیتا نو هغه نشته چې موږ دیتا ورکو.
اخه ولی نشته ل بهر نه واردیږي او که قیمت لوړ دی؟
قیمت لوړ ده یو خو دلته کو خپل دا سیستم ورته جوړ شي بیا دا فارمونه په دې اندازه باندې نه دي چې بیرته د کمپنۍ نه هغوم را خریداري وکي او کمپنۍ په بیرته خپل مصارف لري نو کمپنۍ نن ځل نه خکایي مفید ګروپ هم په کندوز کې کوشش وکړي چې دا څه وکړي خو زما په نظر چې وی کتل فارمونه کم دي خلکو اقتصاد ضعیف دی بیرته خریداري مشکل دی نو په لوړ قیمت فکر وکړي چې 50 کیلو دانه دیتا 2000 افغانۍ تمام شي دوی په دې وخت کې نشي کولای چې دغه واخلي پاندې اساس کمپنیانو زر نه کوي کله چې کمپنیانو دا کارونه کوي خپل خلک د دې توانایي نه لري خرید نه چوارې د یو بوجدانو ورته په 3000 افغانۍ تمامېږي نو قیمتونه لوړږي.
ډیر مننه سلامت اوسې شغل شپونکې تاسو را سره اوسې وربشو انجینر صاحب اتاولاته چې په کندوز کې د عامود کبروزن اتحادیه رئیس دی. انجینر صاحب فکر نه کوئ چې دا کار بیا د اتحادیه دی چې ورته د خوراکي موادو په برابرولو کې مرسته وکړي؟ دوی ویل چې ک د دې لپاره چې فارمونه کم دي نو د سوداګرو لپاره به شاید ډیر واردار نه وي چې خوراکي مواد له خارجه ورته راوړي او کچرته وي اتحادیه دا کار وکړي شاید بیا اتحادیه دا کار وکړي شي کسانګه
د سده سروان صاحب چې اتحادیه به کار وکړي هو اتحادیه هم ضعیفه ده هغه نشي کولای دا کار وکړي د فارا یا بهرنی موسسه په کار ده یا خپل حکومت په کار باندې لاس په کار شي یا یو ډونر کار وکړي نو به ته پرمونو تعداد زیاتېږي او بلدا چې د خارج نه تیار دانه واردول دا کومه فائدہ مونږ ته نه کوي ځکه هغه لکه څنګه چې کوم کیسه ویل هغه ډیره ګرانه تمامېږي نو دلته په کار داده چې ماشینونه خپل وي هغه کم کمبوتات او مواد چې مونږ خام لرو هغه کم پروتینی او کم دغه مواد چې هغه د خارج نه راوړل شي او نور دلته مونږ خپل مثلا شولې لرو غنم لرو جوار لرو چې هغه د اکثر میسکیږي هغه دلته دا برابر کو نو به مونږ کولای شو چې خوراک لږ ارزانه تولید کړو او متاسفانه چې هغه سرمایه هم ډیره په کار ده او دا هم لږه سرمایه نه ده ځکه د تمن سره په گاون کې بغلان پروت دی تخار پروت دی هغه هم د دې اتحادیه په تمه ده نو مخکې حکومتونو کې هم ډیر زیات کوشش وکړ اگر چې حکومتونو په لاس کې پیسې هم وي او د ولسوالو نه نیولې تر وزارتونو پورې دا دروازه موږ وټکولې او دا چا وانه ورزل نو اوس امید لرو چې امارات ان شاء الله په دې باندې یو اقدام وکړي په دې کار باندې نو به ته پرمونه خلک آباد کی نو موږ یو مشکل چې حل کو سروان سه بغا دا و چې ریکي مخکنی حکومت خو موږ سره هیڅ کوم مرسته نه کړه چې هغه زمنګ بازار یا مارکیټینګ وو نو مارکیټینګ دا چې موږ بده دې چې موږ سره مارکیټینګ کې مرسته وکړي ځکه چې زمنګ میان په خندر باندې خرڅ نشي او دیقان ته تاوان کوي نو بیا خو بڅوک میان نه ساتي نو په دې وجه باندې د موږ سره وادي به کوړه ما په وعده به وفا نه کوله بیا موږ په خپل لاس په کار شو لکه څنګه چې بعضی خارج ملک ژوندۍ میان خرچېږي د ژوندۍ میان سیستم موږ په خپل جوړ کړ چې په کندوز ولایت کې جوړ کړ داسې په خپل کومري کې جوړ شوی په تخار کې په شیرخان بندر کې د امام سے پولیس والے کې په خلایزال کې نو په خپل د اتحادیه لاس په کار شو او دغه سي د میان نرخونه او چوت لاړه نو ان پروس کال درایسته د میانو نرخونه خشوی دي بازاریابی مون پخپل وکړه او دا کم خوراکي مشکل چې کوم کیسه به مو یو منګر تاییدو دغه تنو ډیره زیاته سرمایه پکار ده چې هغه نه لته ماشين نه یو دا تولید کې
منګر
نه ته ورکو
بلست یو پښتنه بل دا ده چې تاسو ژوندې ماهیان یا کبان راوړی واړه بیا فارمونو ته ورکوي یا فارمون هم دا کار کوي او کنه تخمه اچول کیږي یا په خپل تولید مثال کوي الته په څه شکل سره دا کبان اول راوړي یو فارم سي جوړي شي اول وګړي لکمه ماهیان راوړي
من خو پارم چاول جوړیږي د پارم نقشه ورکو او په نقشه باندې پارم جوړ شي برابر شي تکمیل شي بیا بعد دا غینه چې د پسرلی په موسم کې مثلا اول د سور نه شروع کیږي یا پنځلسم د حمل نه کاوا ډیره ګرمه وي په پاکستان کې نو هلته بچی تولیدیږي. افغانستان کې تر اوسه پورې داسې چنګ یا بریډنګ نه دی شوی چې هغې د ټول افغانستان ته بچی پوره کړي. بعضې جلال آباد کې بعضې چرینه شته ده دولتي چې هغه یا کولی شي صرف یو جلال آباد ته بچی پوره کړي، اما دومره تعداد مانی نه ده چې ټول افغانستان ته پوره کړي. نو دا ټول د پاکستان نه راځي. بیا دا په درې قسمه راځي چې ګراس کارپ دی، کامن کارپ دی او سلور کارپ دی، او دا به پکې مونږ نورم راوړي دي. خو دا پکې تجربه کړی چې دا درې قسمه کامیاب ریدو تا هم یخنۍ ته هم ګرمۍ ته دې ته کامیاب دی. نو واړو به چې دا پاکستان ناراضي.
بله صاحب ډېره مننه. شغلې شپونکی په څه ډول ځای کې باید فارم جوړ شي؟ مال په څه ډول ځای کې فارم جوړ شي؟ دا پښتانه مې دغه خلکو لپاره ده چې تر اوسه فارم نه لري او ممکن له تاسو نه زده کړه وکړي او د پخپل علاقه لري او پیسې لري او امکانات لري او فارم جوړ کړي سبا.
مننه سوال صاحب، ډېر زیاته مننه. فارم خو لومړی باید موږ کوشش وکړو په هغه ځکو کې جوړ کړو چې هغه نه د اصل ګټه نه اخیستل کیږي، لکه جا بازار چې ورته ویو یا هغه ځنګلونو کې چې کوم ځمکې دي چلته شولې کیږي یا لوخه ولري او ګټه نه اخیستل کیږي. ولې د فارم د کیندلو امکانات وي داسې ځای نه چلته نه کیږي؟ نو اول هغه ځکې چې جا بازار او کارت نه اخیستل کیږي باید په کار واچو، څو نور وچ ځمکې چې دي هغه کې خو غنم شولې جوار نور څه کیږي جا بازار بکو کې وکړو. بل هغه ځکې چې هغه باندې چینی سپری یعنی چینی ولري او اوبې مصارف نه لري، نو په هغه ځای کې وکړو چې اقتصادي تمام شي، ځکه وو چې ځمکې باید په دې باندې بندي نکړو.
لیکن په ځینو ځایونو کې خلک په مصنوعي ډول یو ځای کیندي، لکه یو هاوس جوړوي، یو تالاب جوړوي، ورته او بور خوشي کوي، هلته فارمونه جوړوي. هغه ستاسو په نظر ډېر ګټور نه دي که څنګه؟
هو مننه. هغه منطقي چې په مصنوعي شکل جوړي څو ستونزې لري. یو دا چې کله د سرطان نشي زموږ هیواد کې دا د ګرمۍ دغه داسې ده چې سرطان کې ګرمۍ لوړېږي، هلته به مایع اکسیجن خپل نه پوره کوي. کله چې مایع اکسیجن پوره نه کړي اوبه چې ګرمېږي بیا بعضې فنګسي مرضونه دې ته پیدا کیږي، خپله د اکسیجن کمبوتي سره میان مړ کیږي. دوی بیا به دغه تجارت ته دغه کار نه زړه سواندې کیږي او شاکي ورته. نو په دغه ځای کې زما ټول هیوادوالو ته دا سپارښتنه ده چې فارم جوړ لکې، ځکه چې هیڅ ګټه نه کوي رسېدګني کې چې جوړي.
لیکن که چیرته اوبو جریان وي، مثلا یو څوک ته یو پټای لري، یو ځمکه لري، پیغه کې غنم یا هر څه بل څه کرلی دي، او په خوله کې دوی فارم جوړ کړي، لای و سره کې اوبو ورزی او په بل سر کې اوبو وزي، یعنی بیا فکر نه کوي چې بیا به اوبه اکسیجن کافی تولیدوي او د مایانو لپاره به مناسب وي؟
نو سوال سب دا چې فارمونه ټول مو مندر وړ کی جوړیږي، په دا کوم فرمول چې تاسو ویلې چې دوی زکه ته اوبو جوړي دا د جریب نه کلی، په هغه صورت کې چې دا فارمونه وړ کی جوړ شي دا ستونزې زیږوي. ځکه چې فارم تاول خدای چې دې ته باید د دریاب روانه وبو په مستقیم شکل باندې رانه شي، یعنی موږ چې هغه وبو غنم یا بل شي د فارم صفاکو دا غیر نه څو چند باید مې ته موږ وبو صفاکو، ځکه چې دلته ډېر امکانات شته چې په همدغه وبو کې د چوندو خاګي راځي، د بل هغه لدی میانو هغه دې ته راځي، دلته د بازي مرغانو په واسطه باندې بازي اغیر انتقالیږي. همدا سبب کیږي چې دلته نور ځنګلي کبان پیدا کیږي، او کله چې ځنګلي کبان پیدا شو نو دې کبانو اصول دا چې دا پکې به وځ نه کیږي، دا ضروریږي دلته.
صاحب ډیره زیاته مننه. انجینر صاحب عطاولا، د اوبو په اړه قسم شاغل شپونکی څه یادونه وکړه، څه ډول اوبو باید وي؟ اوبه باید ډیر زیاتې پاکې وي، اوبو ته ډیره توجه پکار ده، او کنه د دې ویالو اوبه خصوصا دا تاسو چې په کندوز کې یاست، په کندوز کې د ویالو نهرونو اوبه دا ورته مناسب دي؟
مننه سالان صاحب. سالان صاحب، اوبه خو په دوه ډوله دي. یو دا چې روانه جاری اوبه دي د دریابونو، او دویم دا چې څاګان اوبه دي. نو د څا اوبه هم خپل ضررونه لري او خپل ګټه هم لري، او دا چې روانه جاری اوبه هم خپل ګټه لري او خپل تاوانونه مو سره لري نه نو د کمیشنرانی وبدي دا غوي ګټه دا چې بغیر د پیسو راوځي کنه او د کی اکسیجن زیات وي د کی خوراک زیات راځي او تاوانونه به دا دي چې د کی ځنګلي میان راځي او امراض پکې راځي او بل بازو وخت چې باراني موسم وي لکه پسرلی شو یا نور وخت دا خړې راځي نو دا د اوته نقصان کې میان وته او کله چې دا څاو بدي نو د دې ګټه خدای چې د کی امراض نه وي او پاک وي صفاوي سوتراوي او بل شفافي ډيري وي دا کم میان چې ساتل کیږي دا شفاف وبو د ضرورت لري د ګټې دي او تاوانونه دا دي چې د کې اکسیجن نه وي بالکل د کې کاربن اکساید بالکل خپل مقدار نه زیات وي او بل دا چې دا
په آی اکسیجن په مصنوعي ډول کې تولید دی نه شي
کېدای شي هغه کېدای شي غوډه چې د افغانستان په هره منځخه کې برق نشته دی کنه به دا برق سیستم نشته دی برېښنا سیستم نشته دی نو ماشينونه نشته دي چې تقریبا 1.5 لیټر تر 3 لیټر پورې قیمت لري هغه به د هر پارمدار وسم نکېږي چې وای اخلي نو دلته د خوراک وسنه کېږي د اکسیجن ماشين کو اخلي دلته یو چا د تایلند نه راوړید کړیو باز چې چا برقونه لرو لاغو بازو شي وسه کېږي وای غسل نو هغه کی کفایت کی مثلا یو ماشين یو نیم جره دو جره به پارم پر کار کی او بشرد دي چې برق وي کنه به مصنوعي ورکولې شو به بغیر دا غنه من کولې شو د څاو ګول یو څه شرشری جوړې کو ورې کو پواري سیستم مو د جوړ کو ورې کو نو پاره منیم کی بل شپون کی سره خبره وکړه چې د اکسیجن کمی سره مخامخ کیږي دا صحیح خبره ده اکسیجن سره چې کم وخت دی مخامخ کیږي یو خوندغه د ګرمۍ موسمي بل مسله پدې کې دا وی چې ځنګلي میان ډېر راشي لکه یو فارم کې یو جرب کې موږ 2000 میان اچو نو کچر د ځنګلي میان ډېر راشي د دې تعداد 10000 ته ورسي 15000 ته ورسي هغه به په خپل بچی کې نو الته به اکسیجن کیس کله نه پوره کیږي او کدا چې سیستم ته جوړ شي چې مثلا د 1500 یا 2000 دې کې دایمن اوسيږي چې بالکل نور چې دې کې نه وي نو به د اکسیجن نه کوي
بله یو بل پښتون انجینر صاحب له تاسو څخه د فصلونو یا د هوا بدلون پر کبانو څه تاثیر لري مثلا ژمی یا اوړی
نو د دې دلته د دې زمنګ د منطقي په حساب باندې یا د افغانستان په حساب باندې کیو دلته د ولایتونو نشته یو جلال آباد او قندار کو چیف د بجمی کې مئی او سلګ غشت گزارو کې په نورو هیڅ ولایت کې مئی د جمی غشت گزار نه کوي نو وسلګه پاکستان د بنگلاديش د هندستان د هغه چې دی د هغه جمی ګرم دي نو د جمی هم مئی 50% خوراک کوي او 50% مئی مو سره غټيږي نو وړه چې مې دا مئی غټي زمونږ دا چې به یواز شپږ مې شمنګ وخت لرو دي لپاره کله چې د میزان مش داخلي کې د خوراک بندي او جمانی خوب تزی به د یو ز تراټولیږي نو د خوراک کس کله نه کوي ځکه نه کوي چې به د اکسیجن نه پوره کیږي او د پاسنه د وو کم ټمپریچر چې دی هغه یخیږي سکته دي نو په دې وجه باندې د یو ز تراټولیږي چې د حرارت تولید کی او د دې د جمع چې د ژوندۍ پاتې شي هغه کومه وازګه چې دی یا کومه چربي چې دی هغه ست د پوري کینو هغه نه استفاده کوي ترڅو چې د خود میاش 1500 ته ورسیږي بعد دا غنه به د بیت شروع کوي په خوراک باندې بیت شروع کوي
یعنی تاسو بیغه ما یاست په دې شپږو میاشتو کې هیڅ کار نه پیکوي کار نه ورسره لري کله چې د هوت میاشت راشي هغه تاریخ چې تاسو ورته اشاره وکړه پیغه وخت کې دوی بیرته ویخیږي او بیا تاسو خوراک ورته چوي همدا څه ده
او همدغه څه ده خوراک ورکو ته ډیر په کم اندازه مثلا کو یو پا یو پارمدار 15 منه یا 6 منه یا د کیلو په حساب تقریبا 30 کیلو خوراک استعمالي د ورځې په پارمونو کې نو هغه شای چې بجومي کې 2 کیلو یا 3 کیلو استعمال کی کوم مئی وو یو مئی غشت ځلخ کې وګرځي او وکول شي طوان ولري نو چې هغه دغه نه استفاده وکړي کنه نو چې ګرځي تبن خوراک به کوي نو هغه لګ اندازه باندې او کو ډیر خوراک مونږ چرته باز پارمدارانو ډیر خوراک په جمی کې چې نه پوهېږي ولې کې ولانو هغه هلته خوسا شي یا خراب شي، نو بیا هغه یو قسم بوی وکړي او یو قسم بکتریاوي تولید کړي چې هغه میانو ته بیا خپله تکلیف پیدا کوي. نو په جمی کې اصلا خوراک ورکول نه دي په کار، ځکه اړتیا ورته نشته او دی خوراک نه کوي.
بله صاحب، ډېره مننه. ښاغلی شپونکی، خلک څومره د ماهی غوښه خوري؟ دا یو وخت په افغانستان کې د ماهی یا کب غوښه یو آبسانه وای، کله نه کله به خلکو یوې کورنۍ به کب یا ونیو یا به له بازار رانیو، نو دا ماهی به پخاو. یعنی داسې عام خوراک نه دی لکه دا نور خوراکونه چې زمونږ دي، له پسو د چرګ غوښه چې څنګه خوړل کیږي. وس چې فارمونه ډیر شوی دی، آی دی کبانو دی غوخي خوراک هم ډیر شوی دی ورسره وکنه؟
او مننه سوال شپ. هو، د کبانو غوخو خوراک زیات شوی، خو دلته یو موضوع ده چې دا بیا اقتصاد ته ګرځي. نو دغه کندوز ولایت کې عموما په ژمي کې دلته د کبانو پلورو فور ډیر زیاتیږي، خوراک زیاتیږي، ځکه چې پردا یو څه خلک زیات په خېجمه کې چونه وا سړکیږي، کبان زیات خوري. خو په عموما د ولتیو دلتا نسبت نورو ملکونو ته ټول هغه وخت کې خلک راځي دکانو ته ځي، کوټلو ته ځي، نو په سیزن کې ځي. کوم وخت چې دی دقان غلا ورشيږي، خار پر اوځي، ځي کب خوري. خو ژمی کې دغه کله چې نوې ژبه شروع کیږي، دغه وخت کې به عموما ټول خلک کوشش کوي چې کبان وخوري، یا واوري کې د ژمی یخیږي، زیات کبان ته کوشش کوي او زیات خوري.
نو دی خو یو مشکل پیدا کړی دی شپونکی صاحب. ستاسو کبان په اوړي یا په دوبي ډیر وي او خلک یې خوري په ژمی باندې، دا نو داسې یو ناانډولي ده کنه؟ بازار په ژمی دی او حاصل په اوړي دی.
دلته یو وضاحت ورکم، په اوړي کې زموږ کبان وده کوي. مخکې څنګه رئیس صاحب ویلي تاونه چې دا مخکې په اوړي کې وده کوي غټیږي، خو موږ بیا دا ټول ژمی ته مده کوو. شخصاً د کندوز، تخار او بغلان دلته په ژمي کې کبان باسي، په ژمي کې کبان د فارمونه راباسو. په اوړي کې یو د دې انتقال مشکلې ډېر کم وځي. فکر وکړئ چې په اوړي کې 500 باسو، ژمي کې زیات باسو. بل په اوړي کې به زیاتره فارمداران دې ته دغه په دې راخه کوي چې مخکې څنګه یې چې ویل په اوړي کې دا وده کوي، هغه وخت دی وده دی د فارمدار دی ګټي وخت دی. نو هغه وخت فارمدار نه غواړي چې خپل کبان خرڅ کړي، دا چې ژمي کې دوی وده دريږي، نو بیا هم به بازار ته وړاندې کوي.
بله، بل پختنم له تاسو څخه شپون کیسه، په څومره وخت کې یو کب دې ته برابرې شي چې نور باید له عبور او ایستل شي او بازار ته وړاندې شي؟
دا د بازار تقاضا په ارتباط نشي، ځکه چې بعضي خلک دا خوښي چې یو کیلو کب وخوري، بعضي 3 کیلو، بعضي 5 کیلو. خو دلته موږ عموما د 2 کیلو نه تر 5 کیلو پورې کب بازار ته وباسو. نو دا په افغانستان کې په 13 میاشتو کې رسیدي، ځکه چې دلته ژمی راځي. حال دا چې په 13 میاشتو کې باید دغونی شي. خو مخکې وایي چې دې چې شپږ میاشتې دا په اوړي کې یو خوراک کوي، شپږ میاشتې بل کوي، چې دا شو یو کال. خو دلته په تیریږي یو نیم کال، 13 میاشتې، ځکه چې یو ژمی دی په خوب کې تیری. نو کو هوا ګرمه نه کده نګرار غوندي، په 12 میاشتو کې دا تر 15 کیلو غټیږي. خو کو د کندوز غوندي هوا ای واره وشي او بو ورته کنګل شي، نو بیا دا 13 میاشتې وخت نشي.
لشب ډیر زیاته مننه قدر منو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو د ژوند راګونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د کبانو په روزلو خبرې کوو. زموش ملبانه دی د پکندوس کې د امو د کبروزنی اتحادیه رئیس انجینر عطاولا، او همدارس په کندوس کې د کبانو د فارم خاوند محمد الله شپونکی. نورو ملمنو ته هم منتظر یو، کوشش کوو چې وګورو چې په کندهار کې د کبانو د فارمونو وضعیت څنګه دی. تخنیکی همکار کوشش کوي چې زموږ له نورو ملمنو سره تماس ونیسي، خو فعلا دا دوه ملمنه شاغلیو عطاولا او شپونکی لرو. شاغلی انجینر عطاولا، د مخکې قسم د اقلیمونو موضوع یاد شوه چې په کندوز کې ژمی بي او په ژمی اکثرا کبان په ژمنی خوب باندې ځي. په آیا لکه د شاتو مچۍ چې ځینې خلک چې کله کوم ځای کې هوا سړه شي نو خپل صندوقونه یوسي بل ځای ته، هغه ځای چې تود وي، دغه کار د کبانو په برخه کې نشي کېدی؟
د سدین ساروان صاحب چې صندوقونه خو داسې چې یو موټر کې ټول ته بارولی شي که نه، نو هغه خو انتقال آسان ده، خو میان خو داسې دي چې دا ته که چېرته باره بل ځای ته وړه نو دا 500 موټر هم نشي وړلی، ځکه دې دپاره ټانکر کې اوبه په کار دي، او یو ټانکر کې چې مثلا غټ ټانکر وي لکه څنګه چې د تیلو ټانکر دی نو ډېر چې پکې ته واچوې شل منه میان به واچوې، او بل هغې کې بیا اکسیجن په کار دی، نو بغیر د اکسیجن خو دا انتقالېږي نه، نو دا ناشونې ده چې د یو میان ته یو ځای نه بل ځای ته د اوړي او یا د ګرمۍ په خاطر باندې انتقال کړي.
او انجینر صاحب، په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې وچکالي ډېره زیاته شوې ده، په پیل کې مو وویل چې په کندهار کې ډېر فارمونه د وچکالۍ له کبله بند شوي دي، په کندوز کې خو به د وچکالۍ له کبله د کبانو فارمونه بند شوي نه وي؟
نه، کندوز کې وچکالی دلته مختلف، یو بغلان ولایت کې یو څه ناڅه مخامخ شوي دي، خو بیا خلکو څاګانې چې اوتهوالي دي نو په هغې باندې بېرته مشکل طرفه کلی دی، او بعضې ولسوالۍ لکه د کندوز ولسوالۍ لکه د الهباد ولسوالۍ شوه، د چاردرې ولسوالۍ شوه، قلعهزال ولسوالۍ شوه، دغسې د خان آباد ولسوالۍ شوه، دا یو 50% ځپلي دي. که هغه څوک چې څاګانې نه لري وسې ورته نه کېږي که نه، نو دغه خلک یې ځپلي دي. او د ایمان صاحب ولسوالۍ دا نو بیا د اوبو نه غني ده، اوبه دلته پریمانه دي، هم روانې اوبه او هم که ته څاوی ټول ټال په دغه 10 متره کې او خواښه ډېرې ښې اوبه ورکوي که نه، نو دلته بیا مشکل نشته دی، دلته تر اوسه پورې مشکل نه دی پیدا شوی، په دغه ولسوالو کې یو څه متاثره شوي دي فارمونه.
بله، تاسې مخکې انجینر صاحب د شکایت وکړو د بازار د خلکو اقتصاد خراب شوی دی، نو د کب غوښه کمه اخلي، اوس چې فارمونه نسبتا زیات دي، نو فکر نه کوئ چې په کار ده چې د کب د غوښې قیمت هم ټیټ شي څو ډېر خلک یې واخیستلی شي؟
نو کب خو داسې دی، دلته دوه قسمه دی، یو خو د وطن کب دی ژوندی، او یو دا چې د خارج نه راځي په یخچالونو کې که نه، په چې هغه یو میاشت و نیمه میاشت مخکې رانیول شوي دي، یا د پاکستان نه راځي یا د ایران نه راځي، هغې ته موږ یخچالي میان وایو، هغه ډېر ارزانه دي، خو هغې ته څوک زړه نه ښه کوي. او دا ژوندي میانو تقاضا و چې مخکې ما تاسو ته عرض وکړو چې هغه کومې هوټلونه چې موږ داسې سیستم باندې جوړ کړي دي چې هغه ژوندي میان باید خرچ شي، مثلا یو سړی راځي میان خوري نو هلته ژوندي میان ګرځي، هغه په خپله ځان له رانیسي چې ماته دا میان پاغږه، هغه ورته تلل کېږي او پخېږي، نو ژوندی مئی او مړه مئی چې یو میاشت پهې تېره شوي د دې کیفیت خو بیا ډېر فرق وي که نه. نو تقاضا د ژوندو میانو ډېره زیاته شوې ده، دومره زیاته شوې ده چې دا اوس فعلا موږ ژوندی مئی نه لرو، یعنې ډېر کمبود سره مخامخ یو کې مشتري ته وړاندې کړو، مشتري غواړي اما موږ سره موجود نه دي، او که دینو هغه ډېر کم دي، وزنونه نیمه کیلو دي یا وسه وګیره باندې چې هغه سکل د دې جوګه نه دي چې موږ بازار ته وړاندې کړو.
شپونکی صاحب، آیا کبان هم د نورو حیواناتو او ژو په شان ناروغیږي؟ مخکې یو اشاره وشوه خو ډېره دا موضوع توضیح نه شوه چې څه ډول ناروغۍ لري.
مننه سوال صاحب، کبان هم ډېرې زیاتې ناروغۍ لري چې دا پخته کېږي، خو دلته کندوز کې د دې مخنیوي دپاره موږ ورکشاپونه نیسو، چون اتحادیه دا موږ چې ده شب زیات کوښښ کوي چې بعضې برنامې ونیسي د مخنیوي دپاره، نو دلته څو ډوله فنګسي دي نور هم راځي چې دا میان پخته کېږي، او زیاتره داسې دي چې یو فارم په یو ورځ ده کې له منځه هم وړي.
انجینیر صاحب عطاالله را سره دی. انجینیر صاحب، د دوا درمل په اړه تاسې خبرې وکړئ.
نو مننه سروان صاحب، میان چې دي یا کبان دا نسبتاً د چرګ په تکومنګ وګورو دې امراض ډېر کم دي، لکه څنګه چې چرګان یو ځل نه مړه کېږي، انډی پی راځي یا ایبی راځي یا ګامبور راځي که نه، نو هغه تکلیفونه میان نه لري چې هغه چې مرګ وکړي، که لږ پارمدار لږ احتیاط وکړي یا سوپروایزر په خپل وخت سره رسیدګي وسه وکړي، ریاست د زراعت 15 ورځې بعد قانون داره چې باید مایانو فارم چیک شي، دغه کوالټي ټوله مکمل معلوم شي، یعنی د اکسیجن مقدار معلوم شي، د اوبو رنگ معلوم شي، د کیمیاوي سرو دغه معلوم شي، دغه سره کورونو سرو د ذات معلوم شي، نو د هر څه چې کله معلوم شي بیا دا ټول راټولېږي. کیفیت ته چې کیفیت په څومره نازک دی، دا کوالټي د پانو څومره د 500 کې ده، سلو کې ده، په 400 کې ده، نو که چیرته د په اویا او اتیاو کې بیا دې ته مشکل نشته دی، او که چیرته د 500 نه راټیټي نو په دغه صورت کې پاړندار ته ویل کېږي چې ستا پاره امکان لري چې امراض پیدا کړي او یا سوی تغذی سره مخامخ شي، نو ته کوشش وکړه چې د خپل سطح د پارند چې دا لوړه کړه. نو په
متاسفانه چې ستاسو هم انجینیر صاحب ټلیفون قطع شو، په ټلیفون کې ستونزه لرو. ور به شو هلمند ته فیضیار صاحب، له تاسو سره د کبانو د فارم خاوند شته، لوغی سره به خبرې وکړو. مهرباني کوئ صاحب.
جوړه بخیر. مهرباني.
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ، تاسو په هلمند کې د کبانو فارم لرئ، که زموږ اوریدونکو ته ځان راو پیژنئ.
په هلمند کې د کبانو فارم رو د حکمت او د قدرت په نامه باندې یو شرکت دی. په هلمند کې د رو د پلس سره دا فارم لرو.
شه، په هلمند کې څنګه د فارمونو وضعیت څنګه ده؟ مخ په ډیری دودی په کمی دودی مش راپور درلود په فایل کې چې په کندهار کې د وچکالۍ له کبله ډیر فارمونه بند شوي دي. په هلمند کې څنګه د وضعیت هلته خو به نسبتا ډیر دي که څنګه؟
د پیرن د پاره خو اوس اوبه ډیر دي، ډیر برابر دي. کوم ستونزه نه، ان شاء الله اوس پر مخ پر ډیر دودی فارمونه په کمیدون دي. د پروس کا پروس کال په پرتله باندې چې مثال سل فارمونه اوس 200 یا 300 یا 500 جوړ شوي دي، همدغه رقم دي.
شه، او خلک هم بیا د کب غوښه اخلي درنه بازار شه دی؟
ان شاء الله ډیر څه دی، ډیر خوندور باندې بازار اوس ډیر شه. په ګټه کې دی ورور، اوس کم چې موږ فارمونه د فارمو ولات کبان رانیسو، نو زموږ سره ان شاء الله دا رقم کم ګراکان چې دی کم ماهر نن خلک یې دا غش رانیس.
او تاسو نور ولایت ته ملي شئ او کوي واسه په هلمند کې پلوري؟
یا کندهار ولایت ته ملي رو، کله کله د کندوز د خواص کسان چې افاتم دي، کله د نیمروز د خواص ګراکان چې هغه ته مرځي، او کله د هرات خواص راځي هغه ته هم
شه. مخکمل کندوز سره خبرې کولې، په کندوز کې دوه ملوانه شته په دې خبرونه کې. هغوی د کندوز یادونه وکړه، هلته ژمی لري، ژمی ډیر سوړ ده. دوی وایي چې شپږ میاشتې بیا هلته فارمونه تقریبا لکه مایان چې ویدي فارمونه هم ویدي وي. په هلمند کې څنګه؟ په هلمند کې کال 12 میاشتې تاسو تولید لري، یعنی کبان مو ویشوي او وده کوي او کنه؟
هلمند کې د سس کال خو ان شاء الله شو د کړه د کپژن کې وی هم نو د نګر مو بومه دی د ګراس په نامه باندې دغه ما هم دلته زیات کارو. نو سس کال ولا چې خو ګرمي ده، د زمي کم دی، ان شاء الله شو د کړه کوم خبر نه ده. او په ګرمي کې خو نو دغه د ګر مو بومه دی شو د کې شکو ته کې خلک دې دین خوشاله وي.
سلامت اوسئ. مننه. تاسو را سره اوسئ، یو اوریدور کې لرو او به ګور چې دوی څه پښتنه لري. مهرباني کوئ تاسو له ازادي رادیو سره خبرې کوئ.
زه ضیا الرحمن د ننګرهار ولایت څخه په تماس یم.
مهرباني کوئ ضیا الرحمن صاحب.
نو دغه د ماهیانو پر اړه به وګورئ چې ماهیان خو صحت خپل هم ډیره ګټه کوي، او داسې دا چې د لپاره به یو خوندور ماحول یو خوندور ځای جوړ شي.
شاید څنګه؟ خو دا تاسو یاست چې خوندور ځای باید ورته جوړ کړئ. تاسو په خپل شوق لري چې په خپل مایان وپالی، وی ساتي، فارم جوړ کړئ، کوچنی جوړ کړئ، خیر ده په اول کې.
بالکل، زور سره خپل ډیر امینه شوق لرم له مایان سره، ځکه چې د لپاره به یو خوندور فارم جوړ شي چې په هغه کې څه کوچنی غونډې نه غي دندې هغه کې دا وروزل شي، هغه لپاره دې ته خدانه او خو خواړه دا ورته به په وخوره چې تازه او به دا ورته یعنی خو په وخوره رسیدي.
ډیر مننه ضیا الرحمن صاحب. ور به شو انجینیر صاحب عطاولات. انجینیر صاحب، تاسو دې د دې دونکو خبرې واوریدلې. ما ته یو سوال دی، د تر خبرو پوری پیدا شو، هغه دا دی چې څنګه کېدای شي چې آیا یو کورنۍ کولی شي په خپل کور کې، مثلا یو کور د په کندوز کې یا بل ولایت کې نیم جیری باویلې لري، په دې نیم جیری باویلې کې یو وړوکی هاوس جوړ کړي او دومره کبان وروزي چې خپل چارای کېږي، خپل گزارای پی کېږي په ټیټه پیمانه؟
او څاروان څه باور م تاسو دا خبره به تکرار کړئ.
زما پښتنه دا و چې تاسو د لوی فارمونو مخکې خبرې کولې چې ډېر بزرګونو کبان پکې ساتل کیږي، ملایب کې یو څوک په خپل کور کې فارم جوړ کړي دا ممکنه ده؟ فرضاً یو کوچنی فارم جوړ کړي چې د خپل کورنۍ گزارې پیوشي، دا څنګه کېدای شي؟
من خو د سړي قانون د میانو دار چې په یو جریب کې باید 2000 میان وساتل شي، هغه کې من 2300 زیات نیسو، دغه 1450 دا ډېر خروش کې او ډېر غټیږي، اکسیجن هم به پنه زړه کمیږي، او دا چې نو کو هغه ته فکر وکړو یو کور باز موږ د ټلیفونو کې چې موږ د پکور کې فارم جوړو هغه چې موږ وسنجو نو 200 متره، نو په 200 متره کې به 200 نشي کېدلی. اوس مثال کو چیرته یو فارم څلور جری وره نو هغه کې څلور زره باید نه 15000 باید زر په کې زیات چې ځکه داغه مساحت راټی کنه، او که چیرته دغه د متر په حساب باندې دغه کمیږي راځي 200 متره تر راځي، نو باغې کې به 200 میان نشي ساتل، نو هغه کې به 150 سیل لو ساتل شي، دغه 150 باندې به اکسیجن به کم بوت کوي. خو به
زما سوال دا و مثلا یو کورنۍ ده وکسه 15 کسدي، دوی نیم جری باویلې لري، په دې نیم جری باویلې کې ټول اویلې خوب نه ور کوي، مثلا یو شل متره 10 متره ځای د هاوس جوړ کې طالب جوړ کې د کبانو د روزل لپاره، او دومره کبان کې وروزي چې دوی گزارب کې وشي، دا ممکن ده او کنه ده؟
عراق مربع 10 متر یا 30 متر تاسو یو نه پاغي کې امکان نه لري، ځکه مربع یو متر کې باید یو مې هغه هم په جریب په حساب چې پوره وي د جریبا، نو دې کې د یوازې کول شي چې کم چې د نشونو ما او یاد سیل او د سیاحت د فار کم رنګه ما یاندي هغه وساتي، او نور د تجارت او د خرڅ د فار په دغه ځای کې ما یې نکی.
بله، نه د ما منصور تجارت ده، لکه څنګه چې خلک په کورونو کې چرګ ساتي، چرګان ساتي د غوښې لپاره یا د هګۍ لپاره، داسې و کورنۍ نشي کولای چې د ځان لپاره واړه کبان واخلي، بچي واخلي او ویروس یو چې غټ شي بیا ورڅخه استفاده وکړي.
نو د څه د سروان سه بوس په 10 متره کې مثلا ک څومره یو شهره کوچنی کې به موږ په 2 متره کې یو حسابو، نو په 10 متره کې به ټول 15 میان ځای شي کنه، کو دې بالکل مرزونه کې اکسیجن هم پوره نه کې، نو 15 میان به کم زره ونی شي چې دې بالکل کار مخکې بوزي.
بله سه، مننه. اوس به ورشو په هلمند کې د حکمت او قدرت فارم څخه و پښتو چې تاسو په هلمند کې ژور څاګان استلې دي، ژور څاګانو په وبو باندې خپل فارمونو ته وبو ورکوي، او کدي سین له وبو استفاده کوي؟
نه، موږ په هلمند کې ژور څاګان ویستې دي، بس اکثر دغه لری باندې کې د دست چې کوم دي دغه خلکو څاګان ویسي دي، بس دندونه جوړ کړی دي، ودا څاګان سوبره وباسي ودا خپل دندو ته ورچوي.
بله، او اکثره فارمونه څومره دي، لویواله څومره دي، څومره کبان پکې ساتل کیږي؟
تقریبا د څه فارمونه چې دي، یو کسان فارمونه 2000 په یو دندوي 2000 په پرانه جوړ کړی وي، باج کسانو یو جرب جوړ کړی وي، باج کسانو نیم جرب جوړ کړی وي، باج د نیم جرب مایه جوړ کړی وي.
بله، دا هم که زموږ اوریدونکو ته وایس چې مثلا یو څوک یو جرب فارم جوړوي، څومره پیسو ته ضرورت لري، څومره سرمایه ته ضرورت لري؟
دلته خدای شي خاص په معیاري ډول باندې لکه کم چې زموږ د موسسات خو د انجنيران د خاص کم مست بیانونه شي د خلک علاقه خلک دي سړي دي قدرت او طاقت نه لري چې دوی هغه رقم په معیاري ډول باندې پرمونه جوړ کړي، دا کم دندونه یا پرمونه چې دوی جوړ کړي د دې څخه د خپل ځمکه د لگاو د وګو کار مخلي او میان په کې روزي.
دا بیا ښه خبره ده چې هم د ځمکه د خړوبولو لپاره له دغو وګو کار اخلي، هم میان او به په څومره وخت کې بدلی؟
د دې وګونو هر روزه بدلیږي، ځکه چې دوی په خپل ځمکه باندې ځمکه خړوبوي، بس سهار چې بس کم تر غرمې پرې چې وګو پکښي کېږي، بیا هغه وبیل کوي تر غرمې پرې، بعد غرمې څخه بیا نه یو وګو راشي تقریبا تر مازیګر پرې، بیا دا ډن چې دی د وګو ته ډکه، بیا د شپه د دغه لپاره چې د شپه اکسیجن د مایع اکسیجن چې دی کمیږي، نو دغه لپاره دا دندکی بیا سهار د وخت چې راښینسته بیا د خپل وبله دی هغه زړی وب نه یو بیا ورچی.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه. وربشو شاخل شپونکی ته، شپونکی صاحب، د فارم د کبانو د روزلو فارم کار ډیر کار ته ضرورت لري که لږ زحمت ډیر دی که کم دی؟
مننه سروان صاحب، دا صحیح فرق کوي، ځکه باید صحیح دسي چې ما مخکې ویلي چې هغه کوجه بازاري نو ډیر کم کار ته اړتیا لري، خو هغه صحیح چې وچه ځمکوي هغه مجبوره چې ځکه لاندې چقوره کې تر څو پورې چې دغه اوبه ودرېږي دي کې اوبه ډنډ شي، خو کوجه بازار ځمکې همدغه فکر وکړه چې څلوېښت سانتي دغه خاوره واخلي غاړو ته کېږدي نو هېڅ مشکل نشته، ډېر کم پیسو باندې جوړېږي، خو که وچه ځمکې بیا مصارف زیات دي.
دا اوبو یې څومره اندازه یې به څومره یې باید څو متره اوبه وي؟ کبان په څه ډول اوبو کې ډېر خوشحاله دي؟ په څومره اوبو کې
دغه کبان د یو مترو شل سانتي نه تر دوه متره اوبو کې په دغه اوبو کې خوشحاله او دغه هغه مناسبې اوبه دي.
بله، او یوه وروستۍ پوښتنه له تاسو څخه شپونکی صاحب، هغه دا ده چې که یو څوک غواړي ستاسو په ولایت کې یو فارم جوړ کړي، یو جریب یا دوه جریبه، او دغه په تناسب کبان ورته ولري، نو څومره پانګې ته ضرورت لري؟
ما مخکې ویلي چې لومړی باید دغه مځکه وکتل شي چې کوم مځکه لري، بل باید هغه وګورو چې دا اوبه لري څاله مخکې لري کوي نه لري، اوبه د چینې دي کو د دریاب اوبه دي، دا کوم اوبه ده دغه مکتل شي، نو بیا فرض کوي مصارف فرض کوي که دا چېرته د چینی اوبه وي خو دوه جریبه مځکه وي تقریبا د میانو د چوشانو د اخیستلو سره و بعضې مصارف چې لري دغه لومړی چې جوړېږي دغه ممکن پنځه دېرش زره څلوېښت زره افغانۍ مصرف ولري، او که چېرته مځکه وي وچه وي اوبه ونه لري نو هغې ته څا کیندلو سولر اخیستل بیا مصارف جګېږي.
بله صاحب، ډېره مننه. انجینیر صاحب، تاوله دا به وروستۍ پوښتنه وي، تاسې څومره خوشبینه یاست دا د کب روزنې صنعت ته چې د ښه کېدو په حالت کې دی، د پراختیا په حال کې دی او که څنګه؟
نو سروان صاحب مننه، اوس خو انشاءالله امید پیدا شوی دی چې بعضې موسسات هم بېرته افغانستان ته را روان دي، او رئیس د زراعت زمونږ چې کوم دی او دغسې کوم محتسبین چې د مالداری مضبوط دي هغه هم هلې ځلې شروع کړي دي چې بېرته په رمونو تعداد زیات شي او تولیدات زیات شي، او هغه هر قسم همکارۍ ته غاړه ایښې ده، او ټول سره مونږ لاس یو کړی دی، توکل به خدای انشاءالله چې پرمختګ به کېږي. او بل دا چې دلته د ډېر لرې ځایانو نه خلک د مایانو خوراک ته راځي، لکه د کابل نه راځي، د مزار شریف نه راځي، د نورو ځایونو نه راځي. دا پخوا داسې وو چې دغه آمو سیند چې و دی یو نوم لره که نه، نو بیا آمو سیند مایان کم کړه، نو په هغې خاطر باندې اوس همدلته چې دا مایان روزل کېږي کیفیت یې هماغه د آمو د سیند په شان دی، نو دلته سیلانیان ډېر زیات راځي، د خاص مایانو د خوراک دپاره دلته راځي، نو دلته ډېر زیات اړتیا ده چې باید ډېر کوشش وشي او فارمونه زیات شي.
ډېره زیاته مننه د آمو د کب روزنې اتحادیې رئیس انجینیر عطاءالله د په کندوز کې د کبانو د فارم خاوند محمد الله شپونکی، او همدارست د حکمت او قدرت د فارم خاوند. ډېره زیاته مننه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړله. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
زړه په سرویش تلایم ازار مخلص ما گرانه دل ربا، هو هجران کې د پورسي زلایم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خوله ځواني ده ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خوله ځواني ده و چاته پاتا خوله ځواني ده سنم جان ماتم کوا بانے کڑے دا ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دا وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دا ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خکل جوانی دا ارمان دا ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خکل جوانی دا وچا تا پاتا خکل جوانی دا پیدا وے د چان وے آشنا ز چکول می ستا وستر گو تکا تا ہو خود بغیر زم لے و نئی پ دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا و چاتا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا
مالی دل لے دے دغرا لمن
دستر گو سمندر کدی راتا دے دنیا زمون شنڈ دتن دینا پڑک پڑک پوچھا دے جانا بس بس حسین صبر شی تمام دلی ونو بل تو نگتے اوباسا زمونگا د گریوانا دزڑ د گلو پانی میرا پیگی وار خطا دی راتاں میں توفانو نا دی دجوند د گلستان مرمد تند نا کام دے سو تم مرمد تند نا کام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم مرمد تند نا کام دے سو تم مرمد تند نا کام دے سو تم جانان کلی تیو گام دے سو تم جانان کلی تیو گام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم امر مد تند نا کام دے سو تم امر مد تند نا کام دے سو تم